سلامونه. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړې دو په حال کې ده چې دغه خار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه خار استر خار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 70% زهرجنې دي. همدارز مضره ګازونه هم دغه خار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرسل عبدالولی مدقیق لموږ سره په خبرونه کې ملمدې. مدقیق صاحب ستړي وشي. مدقیق صاحب که پیلې لدینه کوچې لکه څنګه چې ما مخکې ویل د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسو په دې اړه څه کړي دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنها د کابل هوا، د نورو لویو ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ ښوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچته. د په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راښیي د 600 تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر ده چې موږ ګورو. ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې تر 1600 چې موږ مخکې ارقام درلودل دا یو بهبودي ښیي. علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري دې ته پاملرنه وکړه، د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل. یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوی کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو یعنې موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه رسېدلی.
ولې؟
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوې او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده، یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کېږي. ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره یې باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه چې اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې د اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه، هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغوی تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راخي. ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکوو په ښه نیت باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلی ځي. ولې دوی خپلې ستونزې لري. بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي په دې سه کې ښه کارونه کړي دي، موږ پایلې ګورو. بعض ادارات شته چې په دې سه کې کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسور ته ویلې کم کارونه.
یو بل موضوع مدقی صاحب، د اوبو په اړه، د کابل د اوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه په 70% زهرجنې دي. دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه دي؟
دا کاملا غلطه خبره ده. هر چا دا خبر کړی ده بې مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې داسې یو ارزونه، داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو چې په هغه باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 70% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسو شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیام ورکوي زموږ هیوادوالو ته، چې کله تاسو اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت دا داسې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو، هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي، باید له منځه ولاړ.
دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه، عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته، او د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه هم په هغه شکل سه کار وکړي، په هغه شکل باندې کار نه کوي، یعنی مکمله تصفیه یې هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي، د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې داسې یو بستر رامنځته کړی داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي. ولې دغه ټول فاضلاب کله چې د کابل دریاب بستر ته ځي، د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زبالې هغه له روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کېږي هره ورځ، دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کېږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار یا د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم، مخکې مې ویل چې دغه 10% سلنه چې چا ورته ورکړی ده، زه کاملاً د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسو ورته پالیسي ورکړي، پلانونه ورته ورکړي دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلاً څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوی وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه موږ کړي دي، خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایوي ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکه نو عمل انځي ساحې ته عملی کارونه چې موږ په دې ساکه کړې دي. زه درته ویلی سم یو څه اصلاحات او تغییرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې له دې چې زه په سنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکله منابع په دوه شکله باندې شتون لري. یو یې سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي، او یو یې ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکړه، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه دي، ودونو دا راځي، خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه چې د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي، دو ته موږ لومړیتوب ورکړه. بلاخره په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی ګازي شوي دي. خو به دوی د ډبرو له سکرو نه استفاده کوله، دوی به لرګي سوځول، ولې اوس حداقل دوی له ګاز نه استفاده کوي. دا یو یو بهبودی مثال او بیلګه ده.
مدقق صاحب، سره له دې چې تاسو د پلانونو یادونه کوئ، د عملي کارونو یادونه کوئ، خو ورځ تر بلې هوا د ککړېدو په حال کې ده. ولې
علت ډېر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه رازیږي. ستاسو په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولري، کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کېږي، دا په طبیعي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوې ستونزې ځان سره رامنځته کوي، ښاري توسعې سره.
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کېږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو، او کوم په دې ساکې چې کوم قوانین دي، کوم مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو، کومې برنامې رامنځته کېږي، او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې ورکوي شریکوي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنکړي، نو د وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري. بالاخره به یو وخت دا به له کنټرول وتلي.
یعنی تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښه نه سره.
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي، هغوی ته ولې خپل غږ نه رسوئ؟
موږ په تماس کې شوي یو، په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده، په رسمي شکل باندې هم، په غیر رسمي شکل باندې، په مختلفو مجلسو کې دا مسایل مطرح کړي دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان کې، په مختلفو ځایو کې. ولې ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري؟ یو د مثال په شکل باندې، د سکه لپاره کوم بودیجه سي لري، د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخستې ده دا لومړی تو برته لري چې هغه کار باید تدبیر کړي. ولې دموږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسې کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوئ په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسئ. یعنی دید د تاسې باید چاپیریالي دید وي، زرغون دید باید ولرئ او خپلې برنامې او پروګرامونه په هغه دید کې انکشاف ورته ورکوئ. نو دا داسې په اتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملیږي. بعض اداراتو دا کارونه کړي دي، ولې بعض ادارات شاید ستونزې دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سه ضرورت وی نه لري، یا کافی امکانات بودیجوي ورته ونه لري، یا کافی کارمند ونه لري. خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی لغونه پوښتنه وکړي، هغوی شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنې تاسې دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې.
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولې کومه تمه توقع چې موږ یې لرو د چاپیریال ساتنې ملي اداره لري او زموږ هېوادوالې لري تر اوسه هغې کچې ته نه یې رسېدلي. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ څه کله یوې مسلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې، د هغې د تطبیق مسؤلیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسؤلیت. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره یعنی په هره کچه باندې مطرح کړو، چون قانون وجود لري. د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته د زما قانون تطبیق کراته. یعنی دغه مسؤلیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر سکتور کې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې همدا ستونزې موجودې دي. مزیره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس را کم شوي دي، د دې ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا، په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي؟ کومه برخه ډېره ننګونکې ده چې هغې ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسو اوبه او هوا لرې کوي، خصوصا هوا، سه موږ ګمان نه کوم سه هوا کې موږ اضافه له څلورو دقو نه ژوند وکړی. یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي، د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم سه دا په اتومات شکل باندې لومړیتوب ته راځي او دا د تشویش وړ مسائل دي.
اوس خو هوا هم ککړه ده، اوبه هم چټلې دي تقریبا. ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځیږي، په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي؟ ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې هغوی اوبه مستقیما له څاونه اخلي، د هغوی صحت په خطر کې ده، ناروغي امکانات دی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان، هغه هیوادوال چې دوی سن پورته ده، یو ډیر زیات اسې پذیره دي د ککړې هوا په مقابل.
د روسي پښتنې په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره لری، فکر کوي چې دا ځواب ورکوونکي دي پوره دي کنه؟
یو دا ده که په اوږده مهال باندې فکر ورته وکړو، دغه ترې برنامه سي وسی موږ لرو، دا د اوږده مهال لپاره ډیر زیات کار نه ورکوي. ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې طرحې او برنامې چې موږ اوس تر لاس لاندې نیولې دي، دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ ورسره لاس او ګریوان یو، د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې دا ډېر زیات مؤثر دي، په دا ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري، د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته.
ډېره زیاته مننه مدرک صاحب، کور مو ودان.